مشال ریډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې وروستۍ خبري غړی کې د تازه نجیب عامر او د خبرونو ویاند فرهنګ ساتل چلے کو دا پروگرام چې د پدې کې د پښتون خاصې نه نړۍ پاړه ریپورتونه خبرونه تبصری او شمنې او د بلشې او د هر سنورانه په مخې د دې مهال خبرونه چې فرهنګ ساتل تاسو
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټی کې تیر ورځ په جنوبی وزیرستان کې په یو ماین چاودنه کې درې ماشومان وژل شوي دي. د بنو خیلو په جاني خیلو کې د یو مشر تر وژل کېدو وروسته پیل شوی احتجاج نن هم دوام لري او نن د عمان په خلیج کې د ایرانی سمندري ځواک یو لوی بیړۍ د اور لګیدو وروسته ډوبه شوې ده. د خبرونو تفصیل په جنوبی وزیرستان کې میمن چاودنې درې ماشومان بجلی او دوه نور یې زخمیان کړی دي. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي د جون په لومړۍ نیټه مشال ریډیو تول شي د تحصیل لدا په تنګي بوتینزای کې ماشومان او لوبي کولې چې په ځمکه کې خخ بم ور باندې وچاودید.
دې علاقې دا د ماشومانو زیاده کې نو د کولې آلته لند ماینو په موقع په کې دوه ماشومان مړ شو. دا د درې شخصانو هغه زخمي پکې اوس مړ شو. دا سي 5:30 پونه چې مجبوري ماشومان شهیدان دي دوه زخمیان دي.
وجل شوی ماشومان هلکان دی او په زخمی شو کې یو ماشوم هم شامل ده. د دوی عمرونه د 15 نه تر د 1200 کالونو په منځ کې خوتل شو دي. تر دې مخکې هم په سیمه کې د ماین چاودنو په خو کې ماشومان وجل شو او یا هم مازور شو دي. د پاکستان حکومت او په واس په بیا بیا ویلي چې په قبایلی سیمو کې د ماینونو د پاکولو کار روان دی. بلخوا وزیرستان له ماینونو پاکول د پښتون تحفظ مومنت په غوښتنه کې یو ده. د بنو په جاني خېلو کې د یو مشر تر وجل کېدو وروسته پیل شوی احتجاج نن هم دوام لري. د سیمې خلکو د مې په یو درشم وروسته له هغه پر لټ پیل کړي وسلوالو د جاني خېلو یو مشر ملک نصیب خان اوجه. دوی د مړي لخه خولو انکار کوي او غوښتنه لري چې حکومت په سیمه کې د امن راوستلو په اړه پر شوی لیکلي تړون عمل وکړي. تر دې مخکې په مارچ کې د سلور ځوانانو د وجنې خلاف د جاني خېلو سیدونکو پر لټ وهلې وو. د دوی د تازه پر لټ پاړه د بنو پولیسو انتظامی لا په رسمي توګه سند دی ویلي. خو یو لوړ پوړی امنیتي چارواکي د نوم نه ظاهرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې له پرلتوالو سره یې خبرې اترې پیل کړې دي او د امن باوري کولو لپاره به اقدامات کوي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. وزیر اعظم عمران خان د جون په لومړۍ نیټه د کوټې سټاف کالج ته د ورتګ وروسته زیارت سیمه ته تللی او هلته یې قبایلي مشرانو ته د وینا پر وخت ویل چې حکومت یې د بلوچستان جنوب غربي سیمو د پرمختګ لپاره شاوخوا 500 ارب روپۍ ورکړي دي. عمران خان زیاته کړه چې حکومت یې هڅه کوي د خیبر پښتونخوا او پنجاب غوندې د بلوچستان ولسته هم د صحت کارت سهولت ورکړي. پر دغه کارت په سرکاري روغتونونو کې یو مریض تر 1,00,000 روپو پورې خپل علاج وړیا کولی شي. بلخوا د بلوچستان د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران وایي د پاکستان تحریک انصاف موجوده حکومت د بلوچستان مسلې له پامه غورځولې دي. خو په زیارت کې د وینا پر وخت وزیر اعظم اویل د بلوچستان پر مسلو خبر ده او کوشش کوي چې د سیمې امنیت او پرمختګ ته زیات پام وکړي. د ننګرهار ولایت چارواکي وای په جلال آباد کې نن سهار شاوخوا 10 بجې د ملي امنیت ځانګړي کتې په کاروان چاودنه شوې چې له امله دوه ولسی تنه وجل شوي او د یو پوځي په ګډون 10 ولسی کسان پکې زخمیان شوي دي. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی مشال ریډیو ته وویل چې ټپیان پر وخت ننګرهار روغتون ته وړل شوي دي او زیاتوي چې د ټولو روغتیايي حالت د ډاډ وړ دی. د پیښې ذمہواري چا نه منلې. خو په کابل کې پرون ماښام په دوه چاودنه کې لک تر لګ 10 ولسی تنه وجل شوي او 14 نور زخمیان شوي دي. ځایي پولیسو بیگانه وخت په یو خبر پانه کې ویلي چې لومړی چاودنه ماخام و بجې د اهل بیت جماعت مخه ته د ولسمشر د امنیتي او سیاسي چارو د صلاحکار محمد محقق کور ته سیرما په یو کوستر وشوه. تقریبا یو سات وروسته په یو بل کوستر باندې هم ورته چاودنه وشوه. تر دې دمه د پیښې ذمہواري چا نه منلې. او بل خبر دا چې نن د جون په دویمه سهار وختي د عمان په خلیج کې د ایرانی سمندري ځواک یو لوی بیړۍ د اور لګیدو وروسته ډوبه شوې ده. د ایران د سرکاري میډیا تر مخه دغه پیښې وجوهات لا هم مخته نه دی راغلي او د بیړۍ ټول عمل ژغورل شوی او محفوظ ده. د ایران سرکاري ټلویزیون خبر ورکوي هغه بیړۍ چې اور یې اخیستې د خارک په نوم د یوې بلې بیړۍ مرسته کوونکې وه. دغه بیړۍ نوم د ایران د هغه جزیرې په نوم ایښودل شوی چېرته چې د ایران د تیلو مرکزي ټرمینل دی. د سرکاري ټلویزیون تر مخه دغه اور د نیمې شپې وروسته تر دوو ساعتونو پورې دوام وکړ. دغه بیړۍ د ایران د جسک سمن د جسک بندر سره نږدې ولاړه وه چې د ستراتیژیکي هرمز تنګي سره نږدې د تهران نه 1,200 کیلومتره لرې جنوب شرقي اړخ ته په عمان خلیج کې راځي. دا خبرونه
فرخنده صدوا چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو په دې خبري غړې کې مهم ریپورتونه درته لرو. ځنی ریپورتونه ایدا دي. د تاجکستان ولسمشر پاکستان ته تللی تازه معلومات په خپل خبري اعلان کړو. د جنوبي وزیرستان لدا تحصیل کې د ماین 14 پنځو ماشومانو ته مرګ جوړ لاړول.
له کورنا وتلې کور سره در سره بلا ملا وا غوير ګډاول انځه کاسان ویواز کې وا دا تلور ور کی دې اچرې د وزن کې تیر باندې دلای دا چې سترنګ یې نه تکوالا دا په دغه ځای باندې سره شالي.
بلوچستان ته د سفر په وخت وزیر اعظم عمران خان ویلي دا غزي خلکو ته د صحت کارډونه ورکوي. هلته پاکستانی خبریالان وایي سر او مالې خوندې نه ده.
پاکستان چونکه تیو خبره په بالکل راضی دي چې بل تک به جمهوري نظام د لاندې ژوند خلک تیروي، لیکن په هغه جمهوري نظام کې که چېرې میډیا د بهر کړې شي نو بیا خو زنه ګرم چې دغه به یو جمهوري نظام وي.
د زنو نورو ریپورتونو ترڅنګ به دام ووري چې د پښتونخوا حکومت په خبر کې د بالیوډ ستورو کورونه واخیستل.
د دغه کورونه چې په خپل اصلي حالت کې موجود وو نو په دې وجه باندې د نظر د لاندې مو او د غیر پر هلې ځلې وشوې.
دا د دلیپ کومار او د راج کپور حویلی وی چې حکومت واخیسته وای چې موزیم به ته جوړی. دا نو ریپورتونه په دې غړې کې اوریدل شي را سره پاتې شي. اوریدونکو ورزو اسلام آباد ته د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان نن په دورزنې سرکاري دوره اسلام آباد ته رسیدل. دا چې هلته به سم مصرفیات وي زمون همکار طاهر خان همدا شیبه له اسلام آباد را سره ده. طاهر خان صاحب د تاجکستان د ولسمشر اسلام آباد ته د دتلو څه تازه جزئیات لري تاسو؟
ډیره مننه تاسو د تاجکستان ولسمشر د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره په اسلام آباد کې خبرې کړې دي او د خبرو وروسته بیا دوالو هیوادونو ځنې شعبو کې د همکارې تعاون لپاره ځنې معاهده هم لاسلیک کړې دي او کله چې دواړو مشرانو خبرې کولې یو خبرې ناستې ته د غونډې وروسته نو عمران خان خو یو دا خبره وکړه چې دواړه هیوادونو پاکستان به تاجکستان ته وسله هم ورکړي چې کوم پاکستان کې په خپل باندې دې دلته جوړي. یو دیوان دې دا خبره وکړه او نور چې کوم معاهده باندې لاسلیک شوي دي معاهده نو پاره کې خوتن د ځنی په هنتونونو په تاجکستان کې او پاکستان کې دا غي مابین د همکارۍ او تعاون شوه دا دغه رنګي د پاکستان د زری لکه د کویټي او لاهور او سیالکوټ چکم د سوداګرو تاجرانو کمی اتحادی دی چیمبر اف کامرس دغه او دغه رنګ په تاجکستان کې دغه رنګ اتحادی دی د سوداګرو د ری مابین د تجارت زیاتولو لپاره دغه معاهده شوه دی. او عمران خان کړه چې خبرې کول د افغانستان دغه اشاره وکړه چې دا کله سیاسي حل شي د مسله حل شي نو بیا د پاکستان او تاجکستان لپاره یو ښه موقع ده چې تجارت د افغانستان د لارې هم کی او دواړه خپل تجارت هم کی. عمران خان بل خبره وکړه چې افغانستان کې د یو داسې حکومت جوړ شي هغه ته اړتیا ده چې پاره کې ټول غړې شامل وي او افغانستان یو وار بیا د ګډوډۍ داغه مخه ونیول شي. دغه رنګ د تاجکستان ولسمشر بیا په خپل هغه چې کله خبرې کولې نو هغه هم وی چې پاکستان ته د ډیر زیات یو قابل اعتماد ملګری وي او د دواړو هیوادونو مابین تجارت هغه باندې چې دغه اضافه ځکه دا وخت پاکستان او تاجکستان مابین تجارت ډیر کم دی. بیا پکې دا موږ د تاجکستان دا خواهش ته چې هغه د کراچۍ او گوادر بندرونو ته هغه ته رسائی دي سامانونو ته دي او دغه رنګ نورم بنیادی خبره پکې د تجارت هم مال تر غره پر ضد باندې هم دواړو مشرانو وې چې دوی یو بل سره به همکاري کوي.
مننه تر خان صاحب. تاسو ووریدل چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان نن اسلام آباد ته د دورزو په رسمي سفر ورغلی او له هغه سره یو لوړ پوړې وفد هم دی او دواړو خواو په تجارت او په نور معاملاتو باندې خبرې اترې کړې دي. لوي د میروستانو نور ریپورتونو ته دامه ورکو.
د مشال ریڈیو د پان شمبی یاد زیارت اورزی 19 پروگرامونه
سندره جادوګری
په لسنیمو بجو
پام کوا
په ایونیمه بجا
د مشال ترانا لاندې
په دوانیمو بجو
د مشال پنوم
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری غړی
په سلورو بجو
اوریدونکو د سبانیو خبرونو تفصیل مو اوریده. پرون د جنوبی وزیرستان د لدا تحصیل په تنګی بودینځي سیمه کې د ماین چودنې په پیښه کې درې ماشومان وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د سیمې پولیسو د پیښې پخلی کړی. په قومي سملې کې د سیمې خلکو یو استازی وایي نه پوهیږي چې حکومت ولې د ماین چودنو موضوع جدي نه اخلي. په جنوبی وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان وایي دوی تیار دي چې د وژل شوو ماشومانو له جسدونو سره په راولپنډې کې د پوز د مرکزی دفتر مخې ته احتجاجی پرلت وای. بلخوا د سیمه انتظامی چارواکی وای چې پاوز د ماینونو پاکولو چاره روانه کړې ده. د اشتیاق مسجد رپورت.
د سویلی وزیرستان تحصیل لادا سیمه تانگی بودینځای کې 13 ورځ مزدیګار مال د ماین 14 په نتیجه کې درې ماشومان وژل شوي او دوه سخت پرهار جلی شوي دي. د تانگی بودینځای کلی او سیدونکای امان الدین د دغه ماین 14 حال مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
ماشوم تاس پاس ټیم پوتې ولا سینما جنتا د کورنا وطلی دی کور سرا ور سرا بلا ملا وا غوړو ګډا ولې انځه کسان ویواز کې وا دا چلور وړ کی په اچره وزن کې چیرې بام اندلای دی چې سپرینګ از نه تکواله ده په دغه شی باسر را شالي دی دوه په مو کاورا تا ختم شو یو ما تین تر ور سوال ختم شو د ځوان وس قدرت او خدای خان څه نشم ری
د دغه پیښې په باراکښې د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي خبرې هم وار وای
دا د ماشومان دا د کینو د کولې آل دی نه ماینو په موګه په کوم ماشومان مړ شو دا د درې شخصانو هغه یو ځمې په کې اوس مړ شو دا تقریبا راغله دا 5:30 پونچې مړ
پومائن چودنے کشے وجل شوی ماشومون دے حکیم عبدالسمد او عادل پنمونا پر ہر جلی شوی دے مسکان او عبدالقادر پنمونا پی جندلی شوی دی عمرونا یہ دے پنجا کالونا نا تر دولس کالو پومائنز کشے وشول شی سویلی وزرستان نا دے قومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین ویائی چنہ پی ایجی چھ حکومت دے ماسی دے سیمے کشے پمزکا کشے خواندی مائنونا ولے نا صفا کوي
درکو کمانه را پر مو درخواست نه ورکړي دي ملاب شوای نه پیږي چې دغه په دابل توجه ویل نه ورکوي آیا د نیزو د خلک د بام د پټاوول نه چې د تکین تکلیف ورته دي په خوا شو دیږي د حکومت خو د موریدو چې دغه مننه ده سپاکو د حکومت نه مطالبه کاوه چې د خدای د پورا د دې مال د عین په خاطر د خلک د حقوق په خاطر د دې سره باندې باز وکړي
د پاکستان تحریک انصاف ګوند سېنټر دوست محمد ماسید ویای چې په سېنات کې او په سویلی وزیرستان کې پمزکا کې خواندې دغه ماینونه په مسله وو خبره کوي
په وګرته چې دا څه ځې درې وړ کې دی او شهیدون شو او دوا شدید زخمین دي په جرمن موشن جوړ کا دا ډېر امپورټنت خبره ده چې خبره خوله تا په وخت
د پښتون ژغورن غورزنګ غړای شاه فیصل غازی ویای چې کده وجل شوی ماشومونه ورسا په من 14 کې مړ شوی ماشومونه مړی دوی ته حواله کړل بیا دوی پر اول پنڈی کې دی
مستقل
غورزنګ د شمیر په مطابق سویلی وزیرستان کې پمزکا کې خواندې د ماینو 14 په نتیجه کې 200 کسان وژل شوي پر هر جلی شوي دي چې زیات شمیر پکې د واړې وړکی او جنکو دای خو د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیا او پسیما کې مشت پوځي چارواکیو د دغه شمیر په براکشه لیاسا هم ویلي نه دي او ډیپټي کمشنر خالد اقبال مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پوځ د بمونو شنډ کولو ټیمونه پمزکا کې خواندې د دغه ماینونو صفاکولو چار راونه کړی دو اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
سم له شمالي وزیرستان رپورټ لرو د پولیسو ځلې انتظامی چارواک پوینه پرون د شمالي وزیرستان په میرالی کې وسلوالو د مرستيال کمشنر شهید علي خان پر ساتونکو ډزې وکړې او تښتیدل. د پولیسو مشر وايي په حمله کې یو ساتونکی چې پولیس سرتیر او یو بل عام کس وژل شوی او درې پولیس سرتیر ژوبل شوی دي. نوموړي زیاته کړې چې د حمله کوونکو د نیولو لپاره عملیات دوام لري. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو په وروستیو کې وخت په وخت د نامنې پیښو زیاتېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. عمر وزیر رپورټ لري.
د ځلی انتظامیه چارواکو او پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور په وینا 13 ورځ د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاهد علي خان په سکیورټي سکواډ یا ساتونکو قافله باندې میرالی کې وسلوالو بریت کړي. یو ساتونکو پولیس والا او یو بل راهګیر یا امکس پکې وژل شوی، درې پولیس سرتیری په دغه بریت کې ژوبل شوی دي. د مرستيال کمشنر شاهد علي خان په وینا هغه خوندي دي. د پولیسو مشر او ځلی انتظامیه چارواکو وویل مرستيال کمشنر لامیرام شان بنو ته تللی و چې پیښور ته ستون شو. د ساتونکو قافله میرام شاه ته په واپسي وه چې میرالی ای پی سیمه کې وسلوالو پې برید وکړ. د پولیسو په وینا بریدګر د حملې وروسته تښتېدلی، ژوبل شوي سرتیری یې روغتون ته انتقال کړي. د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور او مرستيال کمشنر په وینا د حمله کون کو لپاره چاپی لاګیا دي، هڅه کړې چې حمله کون کی زر انجام ته ورسوي. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې هدافي او وسلوال بریدونه زیات شوي. وخت په وخت د سړک غاړې بامی چاودنو کې هم امنیتی سرتیری په نخښه شوي دي. شمالي وزیرستان کې پر روان کال کې 24 هدافي بریدونه تر سره شوي چې ګڼ کسان پکې وژل شوي دي. سیما کې د نامنۍ ضد وخت په وخت غږ پورته کیږي، جرګې کیږي، پرلت شوي. ځایي ولس د امن باوري کولو غوښتنې تکرار کړې، خو حکومت او فوز په وار وارې دعوه کړې چې د غلطای امن تر ډېره حده پر ځای کړې. د پاتې وسلوالو ضد مخصوص عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
لهغه وروسته چې سن های کورټ په قامی سملې کې د جنوبی وزیرستان د منتخب استازي او د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکخ علي وزیر د ضمانت درخواست رد کړ، د پیپلز ګون مشر بلاول بټو زرداری پرون پر ټویټر ولیکل چې د سن اعلی وزیر د علي وزیر پر ضد لجوړې مقدمه ناخبره ساتل شوی. بلاول ویلي چې په پاکستان کې حتی د خلکو منتخب استازي هم که خبره کوي نو له مشکل سره مخ کیږي. پر علي وزیر تور دی چې تیر کال په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ په یوه جلسه کې د پاکستان ریاست ضد خبرې کړې وې. علي وزیر او پی ټی ایم دغه تورونه رد کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نېشنل پارټۍ مخکښانو د علي وزیر پر ضد مقدمه او هغه په بند کې ساتل غندلي. د نیاز علي رپورټ.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د قامی اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکخ علي وزیر د ضمانت د خواص رد کېدلو د فیصله رستو ویلي د قامی اسمبلی د موجوده غړی په ضد د مقدمه څخه د سن صوبې منتخب وزیر اعلی ناخبره ساتل شوی وو. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو د جون په لومړۍ نیټه په ټویټر ویلي په ملک د منتخب اولسی استازو د اظهار رائے د ازادي حق محفوظ نه دي او د چا سره د اختلاف یا اتفاق په صورت کې به نکي او اختلاف کول زغمل وی. سن های کورٹ په ډومبی جون دالی وزیر د ضمانت په خواص محفوظه کړي فیصله اورولي او د هغه ضمانت رد کړي دي. سن های کورٹ په 15 مارچ دالی وزیر د ضمانت په خواص فیصله محفوظ کړي وا. پی ټی ایم وایي دالی وزیر د ضمانت خواص با سپریم کورٹ توڑی. پخوانی سینیټر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبې صدر عثمان کاکړ وایي په پاکستان کې د یو پوزي امیر پرویز مشرف دپاره یو قانون او د یو پښتون اولسی منتخب نماینده دپاره بل قانون کارول کیږي. دالی وزیر د ضمانت د خواص رد کولو د فیصلې پاړه مشال ریډیو سره په خبرو کې عثمان کاکړ وویل
غریب ساری دیر جاتو اس کلتا بانے کیس جور کری دا بغاوت و دا مخصلاف دا جیر تا دا 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 زمانہ تلول کشن خواہ میرے ہم پارٹی دا درزیز ملے دے مزمت کو جنرل مشرف سا غا آئین فارمالا کری مشرف سا دیوا گیاں چم جیل تنا دیکھتا لے مانا دا اسٹیبلشمنٹ دے اوپر سا آئین فارمالی کی دا غصر دار ہویا اور سوک سا دولت سو دا پارلیمنٹ سو دا خپل کام دا خپل وطن دا تراجرے خلاف دا غصر دار ہویا مانا پختون دین و دار ہویا
بیا دا عوامی نیشنل گند خیبر پختونخوا جنرل سیکرٹری سردار حسین بابک وائی د دې مقدمه نه سرګنډیږي چې په پاکستان کې د اظهاري رائے ازادي نشته پارلمان سرلوړ وي خو په پاکستان کې سرلوړ نه دی مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه ویل په پاکستان کې د پنجاب نه پورته کیدونکي غږ سره یو او د پختون د غږ سره بل سلوکیږي
دلته پارلیمان آغا سے بالا دست نہ دے دا آواز دا پنجاب دا خلینے کا پورتا کی گی اگر اس طرح بیا دا سلوک نہ کئی کم سلوک چی دلتا بیا پختنو سرا کی گی عوامی نیشنل پارٹی دے رجیات واضح دا حکمرانان چی دی دا با تنقید برداشت کئی ہر تنقید تا خود شک پا نظر باندے قتل دا مناسب خبر نہ دا
واکمن پاکستان تحریک انصاف گن او مسلم لیگ نواز گن بیا پدی اڑا تروسا سندی ویلی پختون ژغورنی غورزنگ تیر کال د دسمبر پشپگما د کراچی په سوراب گوٹ کی جلسہ کړی وا چې په زرګونو خلق پکې شریکو د پی ٹی ایم دغه غونډې ته د علی وزیر سره منظور پښتین محسن داول او نور هم ویناګانې کړی وی او بیا په 8 دسمبر د سوراب گوٹ پولیسو د هغوی په ضد مقدمه درج کړی وا علی وزیر تیر کال د دسمبر پشپاړه سما په پیښور کې نیولې شوی وو او بیا کراچی ته استولې وو په قضیه کې پولیس په علی وزیر او په مرګرو د تیر کال د دسمبر پشپګم نیټه په کراچۍ کې د پښتون ژغورنی غورزنګ د جلسې په محل د ریاست ضد د ویناګانو تور پورې کړی دی پښتون ژغورنی غورزنګ هم دا تور ردوي او وایي چې په سیمه کې د امن لپاره او دوی د پښتنو حقونه غواړي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
د پاکستان وزیر اعظم پرون بلوچستان ته د سفر پر محل د هغې صوبې خلکو ته ویل د هغوی حکومت د ځینو نورو صوبو په شان د بلوچستان صوبې خلکو ته هم د صحت کارډونه ورکول غواړي خو د صوبې ځینې اوسیدونکي او د اپوزیشن ګوندونو سیاستوال وایي د پاکستان مرکزي حکومت بلوچستان صوبې ته کمه پاملرنه کوي له کوټې ایوب ترین رپورټ لري
وزیر اعظم عمران خان کوټ سٹاپ کالج کې د فوج و جګپړو مشران ته د وینا کول ورسته د سنوبر په جنگل شایسته غرنی او سړې سیمې زیارت ته رسیدلی وو هلته په یو دستور کې و قبایلی مشران ته په خپل وینا کې وویل چې مرکزی حکومت د بلوچستان و سویل ویدیزو برخو ته د ترقی لپاره شاوخوا و سواره روپۍ ورکړي دي
جس طرح پنجاب اور پختونخوا میں ہیلتھ کارڈ دیا گیا آپ کو بھی بلوچستان میں ہر خاندان کو ہیلتھ کارڈ دینا چاہیے
وزیر اعظم عمران خان وایي چې سر ڈول پنجاب او خیبر پښتونخوا کې هیلت کارډ ور کړی دی دغه ډول د بلوچستان هر خاندان ته پکار دی چې هیلت کارډ ورکول سي د دې لوی فائدہ هغه وخت زیات رسیږي کله چې په یو کور کې کوم ناروغي راسي نو هغه وخت په غریب کورنۍ باندې یو عذاب راسي عمران خان زیاته کړه چې اوسنی حکومت د خیبر پښتونخوا و نیمه آبادی ته هیلت کارډ ور کړی دی څوک چې تر لس لک پوری مفت علاج کولای سي بل خو ته د اختلاف له لوري ول سي ودی چې د وزیر اعظم عمران خان د اوسنی دورې څخه د بلوچستان زیارت سنځاوی سڑک د جوړولو منظوري تیر حکومت ورکړی و
نه ملازمتونه راکړي دي نه ډیمونه راکړي دي دوه نوشتیانې د زیارت غه د فارش نوشتي او د مسخیل غه د لایف سٹاک د مالداری نوشتی دا تیر حکومت کې موږ روان کړی وو په اسلام آباد کې عمران سره له دای و درول
د زیارت د دورې څخه لمخه په سٹاپ کالج کوټه کې د پاکستان د فوج و جګپړو مشران ته په خپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې موږ یو داسې پاکستان جوړول غواړو چیرې چې د قانون حکمرانی وي او خلکو ته بل څه توفیر انصاف ورسیږي
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
په پاکستان کې ځینې خبریالان وایي په دې هیواد کې د خبریالانو حقونه او د هغوی ژوند خوندي نه دي دوی په وروستیو کې پر یو شمېر خبریالانو د حملو پیښو په یادولو وایي چې حکومت باید پر هغوی د تشدد او د غږ خاموشه کولو خلاف اقدامات وکړي د خبریالان له هغې وروسته دا اندېښنې څرګندوي او له حکومته غوښتنې کوي چې څو ورځې وړاندې په مرکز اسلام آباد کې څو کسان د خبریال اسد علي تور پر کور ورننوتل او پر هغې تشدد د دې بيخي پر ضد د ځای خبريالانو د تیرې جمعې ورځې په احتجاجي مظاهره کې نومیالي خبریال حامد میر د تور لپاره د انصاف غوښتنه وکړه. خو د اتوار په ورځ جیو نیوز ټلویزیون حامد میر د روانو چارو له مشهور خبرونې کیپیټل ټاک له کوربتوب لري کړ. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر ویلي چې حامد میر د حکومت په وینا له دندې نه دلیر شوی او دا چې پر اسد تور د حملې پلټنې پیل کړې دي. تفصیل د انیس اجمل په رپورټ کې.
په پاکستان کې د فریډم نتورک په نامه د رسنیو د حقوقو ادارې مشر اقبال خټک وایي د خبريالانو پر ضد پیښي د بیان ازادي مخنیوي او د بې ځایه سنسرشپ دوام د هواد د راتلونکو لپاره د اندېښنې خبره ده. نوموړي د جون په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویل چې د تیرې سمودی راهیسې په پاکستان کې په خبريالانو د تشدد او د غي د غلي کولو پیښې کیږي، خو حکومت یې خلاف ایس ډبل اقدامات نه کوي.
پاکستان کې خو چې دا سره وان دی غیر اختیاری دسی چه من دا لا سعودی عرب دیشو لا دا چین دیو خویا با تپی دورش جی چرتا دا حکومت نظر با صرف اخت ترازی او دا مخالفین نظر با عمالی پابندی پاکستان چونکی پیو خبر آخو بلکل رازی دی چه بلتکی با جمهوری نظام دا لاند جون خلق تی رگی لیکن پا غا جمهوری نظام کی کچر میدیا دا با هر کلشی من بیا خوزنه گرم چی دا غا بیو جمهوری نظام دی دا غا خلق چی پا میدیا گزارد نکی آقای
اقبال خټک دا خبره په داسې وخت کې کړې چې د مې په یو درشمه خبريال حمید میر مشال ریډیو ته ویل چې جیو نیوز ته کیپیټل ټاک په نامه د خبرونې له قربتو بل لري کړې دي او لاغه د مې په نهشتمه په اسلام آباد کې د خبريالانو د مظاهره پر مهال د وینا سپیناوي غوښته دي. حمید میر په دغه وینا کې په استخباراتي ادارو تور پورې کړې و چې په خبريال اسد علي تور د مې په 15مه په حمله کې لاس لري، خو بیا د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو چارو وزارت د مې په 13مه په یو بیان کې ویل چې ISI په تور په حمله کې د ککړتیا تورونه ردوي. بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید د جون په لومړۍ نیټه خبريالانو ته ویل چې په اسد علي تور حمله کوونکو د نیولو لپاره هڅې روانې دي او د حمید میر خبرونه دوی نه ده بند کړې.
مجھے امید ہے کہ اسد تور کے کیس میں ہم حقیقت کے قریب پہنچ جائیں گے.
زما امید ده چې د اسد تور په پیخه کې به موږ حقیقت ته ورسیږو. نادرا ایف آئی اے او پولیس په ګډه پلټنې کوي. د حمله کوونکو د ګوتو د نښو پلټنې روانې دي او دا درې حمله کوونکي که درې څلور ورځو کې معلوم نشول نو بیا به یې موږ اشتهار ورکو. په دې کې موږ یو تن نیولو ته نږدې شوي یو. د دې کسانو نیول ځکه هم ضروری دي چې ځینې خلک د خپلو بهر ملکیانو مالکانو خوشحالولو لپاره بې ځایه زموږ حساسې ادارې په نښه کوي.
غیر ملکی آقاوں کو خوش کرنے کے لیے.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په خپل یو رپورت کې لیکلي چې لدی وړاندې خبريال طلعت حسین، نصرت جاوید، مرتضی سولنګي او متی الله جان د ټلویزیونونو له نوکریو وتلي او یا یې نوکری ختم کړل شوی دي. په پاکستان کې د بیان ازادي مدافع او خبريال عدنان رحمت بیا وایي حکومت ویلي چې د صحافیانو د لری کولو معاملې د رسنیو او خبريالانو ترمنځ ده، خو په پاکستان کې رسنۍ د عام وګړي د رائے اورېدو هیڅ اختیار نه لري.
حکومت
د حکومت دا یو تګلاره ده چې سنسرشپ زیات کړي، ځکه چې د موجوده حکومت د تیرو دوو حکومتونو پر تلا د تنقید زغملو ماده ډیره کمه ده. په پاکستان کې کړنلاري ایوازي ولسی حکومت نه بلکې ریاستي ادارې هم جوړوي. د دې پالیسیو چې کله په ولس اغیز کیږي نو بیا خو به بحثونه هم کیږي. ولس له میډیا د رښتیا اوریدو تمه لري. په پاکستان کې روزانه په وڅلويخ چینلونو له 140 نه زیات د روانو چارو پروګرامونه کیږي او په دې کې ریاست خپل کسان کې نوي. د میډیا ادارو سره دا اختیار نوي چې په خبرونه کې به میلمانه څوک او سوالونه څوي. بیا د سنسرشپ په ذریعہ رسنۍ نور محدود کړي او چې کوم کوربا آزاد خبرې کوي نو هغه له خبرونه لري کړي.
د بشری حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری د مې په 20مه په قومي اسمبلی کې د خبريالانو د خوندیتوب بل وړاندې کړی وو. خبريال متی الله جان چې د 2000 کال په جولای کې د شاوخه 12 ساعتونو لپاره تختول شوی وو، د جون په لومړۍ نیټه مشال ویډیو ته ویل چې باید حکومت د خبريالانو غږ غلي کولو پر ځای په غي د شوي تشدد او حملو پلټنې وکړي.
رسنۍ سره داسې مخکې هم سوي دي او زیات فشار به د اسټبلیشمنت له اړخه وو. د خبريالانو د تحفظ بل د پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټي په نوم ته هغه آرډیننس پر وړاندې هسې یوه دوکه ده چې له مخې به یې خبريالانو ته سزاګانې ورکول کېږي. که دا آرډیننس منظور شو نو دا به د خبريانو لپاره یو تور او خطرناکه قانون وي.
د پاکستاني رسنیو له مخې چارواکي دا دریس لري چې پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټي آرډیننس به خپلواکه، شفافه او مؤثره وي او د ډیجیټل میډیا په ګډون به په ټولو رسنیو لاګو کیږي. پا په پاکستان کې د فریډم نتورک په نامه د رسنیو د حقوقو اداري مشر اقبال خټک ویلي چې د 2020 کال اپریل راهیسې په پاکستان کې په خبريالانو د تشدد یو سل اته سلويخت پیښې ثبت شوې دي چې پکې د بیلابیلو تورونو په سر د رسنیو د کارکونکو بندي کول هم شامل دي.
د نسا اجمل د همدې رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو، ځکه چې پېښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. فرخنده اسد سټوډیو ته راغلی، له هغې نه د خبرونو لنډې زاورو.
په جنوبی وزیرستان کې مین چاودنې درې ماشومان وژلي او دوه نور یې زخمیان کړي دي. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي د جون په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د تحصیل لدا په تنګي بودینسای کې ماشومانو لوبې کولې چې په ځمکه کې ښخ بم ورباندې وچاودېد. وزیرستان له مالونو پاکول د پښتون تحفظ مومن په غوښتنو کې یوه ده. بلخوا د پاکستان حکومت او پوس په بیا بیا ویلي چې په قبایلي سیمو کې د مالونو د پاکولو کار روان دی. د بنو په جانیخیلو کې د یو مشر تر وژل کېدو وروسته پیل شوی احتجاج نن هم دوام لري. د سیمې خلکو د مې پر یو دیرشمه وروسته له هغې پر لږ پیل کړي چې وسلوالو د جانیخیلو یو مشر ملک نصیب خان ووژو. دوی د مړي له ښخولو انکار کوي او غوښتنه لري چې حکومت دې په سیمه کې د امن راوستو په اړه پر شوي لیکلي تړون عمل وکړي. وزیر اعظم عمران خان د جون په لومړۍ نیټه د کوټ سټاف کالج ته ورته ګرستو زیارت سیمې ته تللی او هلته یې قبایلي مشرانو ته د وینا پر وخت وویل چې حکومت یې د بلوچستان جنوب غربي سیمو د پرمختګ لپاره شاوخوا 900 روپۍ ورکړي دي. عمران خان دا هم ویل چې حکومت یې هڅه کوي د خیبر پختونخوا او پنجاب غوندې د بلوچستان ولس ته هم د صحت کارت سهولت ورکړي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په جلال آباد کې نن سهار د ملي امنیت ځانګړي کتې په کاروان چاودنه شوې چې لامل یې دوه ولسي تنه وژل شوي او د یو پوځي په ګډون لس ولسي کسان پکې زخمیان شوي دي. د دغه پیښې ذمواري چانه د منډیا خوا په کابل کې پرون ماښام په دوو چاودنو کې لږ تر لږه لس ولسي تنه وژل شوي او 14 نور زخمیان دي. د دغه پیښې ذمواري چانه د منډیا او نن د جون پر دویمه سهار وختي د عمان په خلیج کې د ایراني سمندري ځواک یو لوی بیړۍ د اور لګیدو وروسته ډوبه شوې ده. د ایران د سرکاري میډیا تر مخه دغه پیښې وجوهات لا هم مخې ته نه دي راغلي.
دا و فرخنده سات چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوریدونکو کرا سره پاتې شوی. نو په دیني مای کې مهم رپورټونه را سره دی. یو رپورټ په کډام دی چې د خیبر پختونخوا حکومت په پیښور کې د بالیوډ د ستورو دلیپ کومار او راج کپور حویلۍ واخیستې. وایي چې له ضروري مرمت نه وروسته به دا د موزیم په بڼه د خلکو ننداري ته وړاندې کوي. اوس هم یو بل رپورټ. د ناټو سرمنشي وایي په افغانستان کې موجود امنیتي خطرونه لا هم جدي دي او دوی ورباندې خبر دي. ینس سټولټنبرګ تیره شپه د ناټو د دفاع وزیرانو تر آنلاین کانفرنس وروسته ویل دوی د دغو خطرونو پر وړاندې د مقابلې لپاره له نورو لارو پر همکاري غور کوي. د زیات تکړه کس هم په افغانستان کې د ناټو پوځي ماموریت پای ته رسیږي خو د دوی ملکی مرستې به روانې وي. نور د صالح محمد صالح په رپورټ کې.
د ناټو سرمنشي وایي تر دوو لسیزو وروسته په افغانستان کې د ناټو پوځي ماموریت پای مومي خو په نورو برخو کې به له افغانستان سره د دې پوځي تړون مرسته او همکاري دوام کوي. یانس سټولټنبرګ په افغانستان کې د موجوده ګواښونو په اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل په تیرو 20 کلونو کې د افغانستان امنیتي ځواکونه په پښو درېدلي او د خطرونو مقابله کولای سي.
Where we have been able to actually build an Afghan security force from almost nothing.
موږ د افغانستان امنیتي ځواکونه له هیڅ څخه په پیاوړو او ظرفیت لرونکو ځواکونو بدل کړل. فکر مو وکړ اوس د دې وخت دی چې په افغانستان کې خپل ماموریت پای ته ورسوو. په عین حال کې خطرونه درک کوو او پر نورو لارو خپل ملاتړ ته دوام ورکوو. چې تازه شوي تمرینونه د افغان امنیتي ځواکونو مالی مرسته او په افغانستان کې د ملکي حضور دوام دی.
د ناټو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو پرون سه‌شنبه په بروکسل کې په خپلو آنلاین بحثونو کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم بحث وکړ. د ناټو سرمنشي ویلي چې د ناټو ملکی متخصصان به د افغانستان وزارتونو ته مشورې ورکوي او له افغان ځواکونو سره به مالی مرسته کوي. یانس سټولټنبرګ د ناټو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو تر کنفرانسونو وروسته یوې خبری غونډې ته د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې وویل د ناټو د دفاع وزیرانو د افغانستان د ملاتړ د دوام ژمنه بیا تازه کړه.
That has been also a clear message from ministers in the meeting today that they stand by that decision.
The wazirano pa di ghanda ki ham da sargan paigham warkal shu chi dui ba afghanistan da mulatar da dawam da prikri mulatar kawi pa afghanistan ki ba د نړیوال ټولنې د حضور دوام ته سہولت برابروي او د کابل نړیوال دګر ملاتړ وکړي. ل افغانستان د وټلو پریکړه اسانه نه و. موږ تر دوله سيزو وروسته د خپل ماموریت د پاتر سوالو پریکړه وکړه. اوس د دې وخت راغلی چې افغانان خپل د خپل راتلونکي مسؤل دي. په نهایت کې د افغانانو په مشي او مالکیت د سولې خاوندان شي چې د افغانانو د راتلونکي مسؤلیت په بشپړ ډول د دوی په خپل لاس کې وي.
بلخو د ناټو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې د افغانستان دفاع وزیر ډاډ ورکړی و چې نړیواله ټولنه به تر 2024 میلادي کال پورې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. اسدالله خالد د دوشنبې په ورځ په کابل کې د کمانډو ځواکونو د فراغت په مراسمو کې ویلي و چې د اړتیا پر مهال به د بهرنیو قواوو هوایي ځواک له افغان پوځ سره هوایی مرسته هم کوي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پروسې له پیل سره جوخت په بېلابېلو ولایتونو کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې له افغانستانه یې د ځواکونو وتل د مې میاشتې له لومړۍ نیټې پیل سوې او دا پروسه د سپتمبر میاشتې 23 دوام کوي.
د سالی محمد سالی رپورټ مو اورېده. وروسته د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو، خو اوس په پاکستان کې د کورونا د وضعیت په اړه یو رپورټ. په پاکستان کې د کورونا وایرس وبا په اړه د حکومتي شمیرو تر مخه په دغه هیواد کې د کووېډ 19 مثبتې پیښې ورځ تر بلې په کمیدو دي، خو درېیمې څپې د لومړیو دوه وغو پرتله زیات کسان وژلي دي. ډاکټران د درېیمې څپې پر مهال د زیات نقصان له امله پر حکومتي حفاظتي لارښوونو د خلکو عمل نه کول او په هیواد کې د وایرس د نوې بڼې خپرېدل په ګوته کوي. دا چې د لومړۍ او دویمې څپې په نسبت درېیمې هغې پاکستان کې څومره کسان وژلي، څومره متاثره کړي او دا وخت د وایرس کومې بڼې په پاکستان کې موجودې دي، د دې هر څه په اړه معلومات احمد
که څه هم په پاکستان کې د کرونا وبا د درېمې څپې دوران مثبتې پیښې په کمیدو دي، خو د سرکاري شمیرو تر مخه درېمې څپې د لومړیو دواړو په نسبت زیات کسان مړه کړي دي. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې شمیرې ښایي چې 2021 زیږیز کال د جنورۍ میاشتې وړومبۍ نیټې نه تر د مې 31 پورې په پاکستان کې کرونا وبا له وجې 10,644 کسان مړه شوي دي، خو د 2020 زیږیز کال د مارچ نه تر دسمبر پورې وایرس 10,168 کسان وژلي دي. د ویبپاڼې په وینا د روان کال په وړومبیو 15 میاشتو کې 4,40,000 نه زیات کسان وایرس ځپلي دي او 4,00,000 نه زیات ترې بیرته رغېدلي دي، خو د تیر کال په 10 میاشتو کې 4,20,000 نه زیات کسان له وایرسه متاثره شوي وو او 4,50,000 نه زیات ترې بیرته رغېدلي وو. په پاکستان کې د کرونا وایرس وړومبی کیس د 2020 زیږیز کال د فروری پر 26 مخې ته راغلی وو او وړومبی تن ترې د مارچ په 13 د مردان په منګا کلي کې مړ شوی وو. دا چې د درېیمې څپې دوران د زیاتو مړو او خلکو د متاثره کېدو غټه وجه څه ده، د اسلام آباد پیمز روغتون کې د کرونا واټ پخوانی مشر ډاکټر فضل ربی د وایرس نوو بڼو ترڅنګ د خلکو لخوا په حکومتي لارښوونو په صحیح توګه عمل نه کول ښایي.
هیلت ورکرز دي او عام خلک ته په دې درې ما چپه کې هغه انتهایی غیر ذمہ دارو د ماسک استعمال چې څنګه موږ په ولنې او په دویم چپه کې کوه هغه شانتي د ماسک استعمال نو او دا کم درېیم چپه کې چې کوم د وایرس ډیر په تیزۍ سره بده یو کس نه بل ته لګېدو، دا درېیم چې کوم ویریئنټ وو دا د ولنی او دویم په مقابله کې زیات هلاکت خیزو.
کرونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووان ښار کې راښکاره او بیا ټولې نړۍ ته خور شو، خو د تیر کال په اخیره کې د وایرس یو نوې بڼه چې لومړی په برتانیا کې ثبت شوی و بیا د پاکستان په ګډون د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو کې هم خپور شو او د ډاکټرانو په وینا چې د وایرس دغه بڼه ډېر زر نورو ته انتقالیږي. له برتانوي بڼې وروسته بیا په پاکستان کې د جنوبي افریقایي بڼې او د مئی په 9 چارواکو د وایرس د هندي بڼې موندلو خبر ورکړو. پاکستان حکومت په ملک کې د کرونا وبا مخنیوي لپاره د ځینې محدودیتونو لګولو ترڅنګ واکسینو لړۍ هم شروع کړې ده. د پاکستان د منصوبه بندۍ وزیر او د کرونا وایرس کنټرول ملي ادارې مشر اسد عمر د مئی په 1 په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې 10,000,000 زیات کسانو ته واکسین ورکړی شوی دی.
ویکسینیشن کی ہماری جو مہم ہے وہ تیزی پکڑتی جا رہی ہے
کرونا ویکسین کمپائن رستر بل اپ تیزی سر روان دی بو خواہش لرو چھ دا نور ہم 30 کروڑ 2023 کال تر پایا 1 کروڑ کسانو تا ویکسین ورکو تا ویکسین لڑی ل دی قبل ہم گلندے کول غوڑو چھ دراتن کی لوی اختر پر محل د وڑو کی اختر پشان زیات بندی زنا ہون لگو
عید الفطر کے اوپر کرنا پڑا تھا
په پاکستان کې د حکومت لخوا د کرونا واکسینو ورکول لړۍ دروان کال فروری میاشتې راهسي روانه ده او په وړومبي پړاو کې د صحت عملی ترڅنګ او یا کال او له هغې زیات عمر لرونکو کسانو ته ورکول پیل کړل خو د وخت تیرېدو سره حکومت د عمر حد پر راکمولو سره د وخت 1.5 کال او له دې پورته عمر کسانو ته کرونا واکسین ورکوي اسد عمر د مئی په 1.5 په ټویټر لیکلی د جون 3 منټې راهسی به 43 کاله او له دې زیات عمر لرونکو کسانو ته واکسین ورکول پیلوي نو د یاد عمر کسان دي زر تر زره ځان رجستر کول شروع کړي
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
د خیبر پختونخوا حکومت په پیښور کې د هند د فلمی نړۍ د دوه وتلو ستورو دلیپ کومار او راج کپور حویلۍ واخیستې او پرون د جون په لومړۍ نیټه حکومت د انتقال د کاغذونو ترلاسه کولو وروسته ویل له ضروري مرمت او رنګولو وروسته به دواړه کورونه د لرغونو آثارو په بڼه د خلکو نندارې ته پرانیستل شي د دلیپ کومار یو خپلوان مشالډیو ته ویل هغوی د حکومت پر دې اقدام خوشاله دي نور تفصیل له پیښور شهنواز ترک زیره کوي
د خیبر پختونخوا حکومت د هندي سینما د ستورو دلیپ کومار او راج کپور د پیښور کورونه په قبضه کې اخیستي دي پرون د جون په اولنۍ نیټه د لرغوني آثارو د محکمې صوبایي ډایرکټر عبدالصمد خان ویلي محکمې د دواړو ودانیو قبضه اخیستې ده او د ودانیو مالکانه حقوق صوبایي حکومت ته انتقال شوي دي عبدالصمد دغه خبرې د انګریزي ورځپاڼې ډان سره کړې دي او زیاته کړې ده چې د ودانیو د مالکانو نه دغه کورونه د قانون د لاندې انتقال کړي او اوس به دغه کورونه میوزیم او یا لرغوني آثار وګرځوي د دلیپ کومار اورار او د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس پخوانی صدر فواد اسحاق مشال رډیو ته وویل ډیر خوشاله دی او دا ځکه چې کله نه حکومت د دلیپ کومار کور اخیسته او لرغونی ودانۍ یې ګرځوله نو دلیپ کومار ډیر خوشاله شوی و
دلیپ کومار سره خو ډیر زیات خواهش دي هغه پهلغه چې 1988 کې راغله نو دا خبره دا کور باره کې ډسکس شو او زه دا پاور اف اټورنی مال راکو په دې سلسله کې چې دا کور به حکومت ته حواله شي په هغه کې لیگل کمپلیکیشن یو نو موږ لګیا و ډېر محنت موږ دې کو او د دلیپ کومار سره پاینډو او فیملی او وایف طرف دا هغه په خپل خو بیمار دی ډېر لوی خوشحالي اظهار کیږي چې دا کار فائنلی عمران خان صاحب حکومت وکړو
دلیپ کومار د هندي سینما ستور دی خپل نوم یوسف خان دی او په کال 1922 کې د پیښور په محل خدادات قصه خانه کې پیدا شو دلیپ کومار تر 1923 پورې پیښور کې ولی وروسته د کور د نورو بندیانو سره د موجوده هندستان ممبئی ښار ته لاړ په کال 1923 کې یو وار د خپل کور لیدلو لپاره پیښور ته هم ورغلی د کلچرل او هریټیج خیبر پختونخوا سیکرټر شکیل وحید الله خان مشهد رته وویل د صوبای حکومت لخوا د دوه ستورو هغه کورونه چې دوی پکې زیږیدلی په خپل ولقه کې اخستل ډیر غوړه ګام دی
صوبای کې چې کوم د نورو د کارانو د کام چت خان د دې زو شاروخ خان چې کوم د غبدار د دې زو دغه شان د کوم د نو منوج کومار د دې په بادو مسله کړه د رجی د دوی غا ذاتی کورونه د کپور فیملی نه علاوه د دې کومار د دین علاوه چې نور د سونه د کارانو کورونه دین هغه تقریبا ختم شوی دی یا په نوې کورونه کې بدل شوی دی د دوه کورونه چې په خپل اصلي حالت کې موجود نو په دې وجه باندې د نظر
راج کپور هم په کال 1940 کې د پیښور په ډکی دالګنا کې پیدا شو وروسته چې پاکستان جوړ شو د دوی کورنۍ هم هندستان ته لاړه د ډان ورځپاڼې د خبر تر مخه د راج کپور کور شپږ مرلی او د دلیپ کومار کور څلور مرلی دی حکومت د راج کپور کور په 1.5 میلیون روپو او د دلیپ کومار کور په 1.2 میلیون روپو اخیستلی دی د پیښور خبریال شیر عالم شینواری مشال ریډیو ته وویل دواړه کورونه قامی ورسه ګرځول ډیر ضروری و ځکه چې د دې سره به نوی کول د خپلو پښتنو هنرمندانو نه خبر شي
دا به بالکل د خلکو په ذهن او په فکر باندې ډیر مثبت ډیر ښه اثر وغورځي دا یو دقت ته پیدا شي او فکري چې د کومار په اصل کې یوسف خان او چې د پیښور اوسیدونکو دا څو خو د پیژندګلی بهلته ګایډ کوي نن سبا ځوان دا ګوري نو ضرور به دا سوچ کوي چې دا زموږ اساسه ده هغې ته به د قدر او د احترام په نظر زوري
مشهد ریډیو د خیبر پختونخوا د لرغوني آثارو د ډایرکټر عبدالصمد سره بیا بیا رابطه وکړه خو له هغې خوا څه ځواب نشو میلاو خو نو موري د ډان ورسپان سره په خبرو کې دا هم ویل چې د بیا ودانه صفایي کول او د ضروري مرمت نه پس په دواړو کورونو د کارتون کو د پاره خلاصول شي. خو په دې وخت څومره لګي دغه معلومات لا هم نه دي خواره شوی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو د پان شنبه یاد زیارت اورزی 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسمی مو بجو
پام کوا
په ایونی مو بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
په درینی مو بجو
هارون باچا هنری غړی
په سلورو بجو
په جلال آباد کې د ختیځ زون په لزګونو دنیا لمانو د سولې په ملاتړ جوړ شوې غونډه کې د جګړې لخکیلو غړو غوښتل چې د سولې مذاکراتو د بریالي کېدو لپاره د هڅې چټکی او تر هر څه وړاندې دی وربند کړي. دنیا لمانو ټینګار کاوه چې اوسنۍ وضعیت نور افغانانو ته د زغم وړ نه دی او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره دی په رښتینی توګه کار وشي. له جلال آباد د مشال لړیو خبریال باز محمد عابد رپورټ لري.
ل افغانستان د بهرنی ځواکونو لوتلو له بهیر سره سم د دې هیواد پاکسر ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو لوري پر افغان ځواکونو حمله زیات شوی او د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي. په جلال آباد کې د ختیځ زون لزګونو دنیا لمانو د جون په لومړۍ نیټه د سولې په ملاتړ غونډه کې وسنۍ حالت د اندېښنې وړ وباله او په جنگ کې لخکیلو غاړو یو غوښتل چې د سولې د مذاکراتو د پیلېدو لپاره د هڅې چټکی او تر هر څه وړاندې دي اوربند وکړي. دې غونډې ته مولوي حمید الله او مولوي زیورامان الله یار په خبرو کې وویل دغه دنیا لمان وایي چې د بهرنۍ ځواکونو د وتلو له بهیر سره په افغانستان کې جګړه مشروعیت نه لري. په کار د چټول اړخونه د یو پیوړی افغانستان لپاره ګډ کار وکړي. په دې اړه مولوی عبید الله الکوزی وویل دې غونډه کې د ننګرهار والی زیول حق امرخیل د سولې په برخه کې د دینی عالمانو رول مهم وباله او لدوی وغوښتل چې وسلوال طالبان د سولې ته وهڅوي. نو موړه وایي روسته تر دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو نیټه اعلان کړه. په دې هیواد کې جګړو زور اخیسته، په جنگ کې خکیلو غاړو ته درانه زیانونه اوختي، په ګڼو سیمو کې ولسی خلک هم زیانمن شوي او په بیلابیلو ولایتونو کې په زرګونو کورنۍ د جګړو له ویرې خوندي سیمو ته په کډو کولو مجبور شوي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
M A S H A L
R A D I O.
مشال رادیو دا روسته خبری غړی هم زمنګ په موبایل اپلیکیشن کې په ژوندۍ بڼه تاسو اوریدل شي او د نن ورځې چې کوم پروګرامونه تیر شول دا ټول هلته خوندې دي. نو که تاسو نه اوریدلې زمنګ اپلیکیشن همدا شیبه په موبایل کې خکته کوي او د خبرونه ووري. خوستی ځوانانو فعالان وایي چې د حکومت لخوا دوی لپاره د کار او زده کړو لازمي اسانتیاوې نه دي برابر شوي. دوی د حکومت په چوکاټ کې د ګمارنې په پروسه هم نیوکه کوي، وایي چې په دې بهر کې د وړتیا پر ځای تر ډېر اړیکې پالل کیږي. بل لوري ته چارواکي وایي چې په ولایتونو کې د ازموینو د برېښنایي مرکزونو په فعالیدو سره د کسانو په ګمارلو کې تر ډېره د فساد مخه نیول شوې ده. له خوسته نجیب الله خیل رپورټ لري.
د خوست مدني فعالان او ځوانان د کاري فرصتونو له نشتون شکایت کوي او وایي چې په دې ولایت کې ډېرې ګمارنې د شایستګۍ یا وړتیا پر ځای د واسطې او اړیکو له لارې ترسره کیږي. دوی بیکاري، ناامني، لوړ زده کړو او نوې ټکنالوژۍ ته لږ لاسرسی، کمزوري اقتصاد، لوړ ولور پر نشو روږدیدل او په غیر قانوني لارو نورې نړۍ ته مهاجرتونه هغه ستونزې بولي چې افغاني ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي. مدني فعال طایب الدین بریال مشال راډیو ته ویل یا د ستونزو ځوانان خپل راتلونکي ته اندېښمن کړي دي.
خوست کې ځوانان له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، په ځانګړي ډول د دوی لپاره د کار زمینه نه ده برابره او د هغه ځوانان چې په نشي توکو روږدي شوي د هغوی د علاج او تداوی لپاره کوم خاص پلان نشته، او ترڅنګ هغه محصلین او زده کوونکي چې زده کړې ترلاسه کوي د هغوی لپاره د عملي کار لپاره کوم خاص برنامه یا پروګرام شتون نه لري.
د ځوانانو د پارلمان غړی ساجد شاه هم په خوست کې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه بولي او وایي چې د ځوانانو اقتصاد کمزوری دی او حکومتي ادارو ته هم ځوانان تر ډیره په روابطو جذبیږي.
د ځوانانو د بیکاری کچه ډیره لوړه ده او بل اقتصادي غربت دی چې زموږ ځوان نسل په اقتصادي لحاظ خودکفا نه دی. بل لامل دام کېدلی شي چې په اکثرو دولتي ادارو کې په دولتي چوکاټ کې د ځوانانو وړتیاو ته نه کتلی کیږي، بلکې هلته رابطې پللی کیږي.
یو بل مدني فعال نجیب الله واسق وایي سره د دې چې د حکومت لخوا په وروستیو کلونو کې ځوانانو ته پاملرنه ډېره شوې، خو تر اوسه هم له ځینو بې عدالتیو کړیږي.
ځوانانو ته به کار هم شوی، خو ځوانان ګیلې هم لري د دولت څخه. اکثره مقرره د روابطو او د ارتباطاتو په اساس کیږي او هغه ضوابطو ته اهمیت نه ورکول کیږي. د ځوانانو هیله دا ده چې دوی په تقرر کې دوی ته د کار پیدا کولو کې په ضوابطو باندې فیصلې وشي، نه په روابطو باندې.
بلخوا د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد د ځوانانو د بیکاری ستونزې په اړه وایي په دې ولایت کې تر ډیره د ازموینې د الکترونیکي مرکز په پرانیستې سره د ځوانانو په ګمارنه کې شفافیت تامین شوی دی.
د وروستیو کې ځوانانو ته ډیره توجه شوې ده. ځوانان په دندو ګمارلای کېږي، هم په دولتي سکتور کې او هم په خصوصي سکتور کې، او دغه د دوی د استخدام پروسه هم اوس شفافه شوې ده. هغه الکترونیکی ازموینې مرکز دلته په خوست کې جوړ دی. ځوانان د غې لارې نه په شفاف ډول سره استخدامي.
په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحد زیموی په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه لږ دي او ځوانان د کارموندنې په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نوموړی هیله څرګندوي چې حکومت به د نړیوالو بنسټونو او مرستندوی مؤسسو په همکارۍ داسې اوږدمهالې او بنسټیزې پروژې عملي کړي چې د ځوانانو لوی برخې ته پکې دایمي کارموندنه وشي.
د نجیب الله لوخیل رپورټ موریده. د افغانستان د سرحدونو قبایلو چارو وزارت د دې هیواد د لوړو زده کړو وزارت په مرسته د خیبر پښتونخوا د قبایلي زده کوونکو لپاره 200 بورسونه اعلان کړي دي. دا مرستې د غو دولسم پاس زده کوونکو لپاره دي چې د غربت له وجې مخته زده کړې نشي کولی. د پروګرام تر مخه زده کوونکي به د اسنادو ترجمه کولو وروسته په افغانستان کې یو ازموینه ورکوي. کامیاب شو 200 زده کوونکو ته به د افغانستان د څلورو لویو پوهنتونونو په بیلابیلو پوهنځیو کې داخلي ورکول کیږي. د قبایلي سیمو زده کوونکي د افغان حکومت دې مرستې ته خوشاله دي. ملیحه میرزاده پی رپورټ لري.
د افغانستان حکومت د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلعو دولسم پاس زده کوونکو ته د دغه هیواد په تعلیمي ادارو کې د زده کړو لپاره وظیفې جاري کړي دي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت لخوا د قبایلي زده کوونکو ګمارل شوي استازي زیارمل حمیدي د مې په 9 مشال ریډیو ته وویل د افغان حکومت لخوا اعلان شوی دا پروګرام د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلعو هغو زده کوونکو ته د تعلیم جاري ساتلو یوه موقع په لاس ورکوي چې د مالي مشکلاتو له امله سبق ته دوام نشي ورکولی.
دا سکالرشپ دی د افغانستان د حکومت خوانه د قبایلو سیمو هغه نه امه چې دوی د تعلیم نه وروسته پاتې دي، نو د دوی لپاره دا یو بیگ چانس دی. دا به فری وي او په زمن کې په دا کې مخکې وختو کې د دې سکالرشپونو تعداد ډېر کم و. د دوو سیمو د دولسم ټولګیو فارغ کسان کولای شي چې په دغه سکالرشپو کې ونډه واخلي، راشي افغانستان ته، په پیله کې خپل قبایلي کاست واخلي، وروسته د هغې بیا خپل ډاکومنټس دلته پروسس کړي.
زیارمل وویل د پاکستاني زده کوونکو لپاره د زده کړو د فرصت برابرولو دغه پروسه نوی نه ده، بلکې د کلونو راهیسې روانه ده. خو دغه په خبره د پخوا پرتله د دغو وظیفو شمیر زیات دی او دا بالخصوص د قبایلي سیمو زده کوونکو لپاره دی. د افغانستان حکومت ورلمخه د خیبر پختونخوا او بلوچستان د پښتنو لپاره هر کال 104 وظیفې لري چې زده کوونکو ته د کانکور ازموینې وروسته هلته داخلي ورکول کیږي. دا وخت د دواړو صوبو یو شمیر زده کوونکي په افغانستان کې د طب او انجینری زده کړې حاصلوي. د قبایلي سیمو د زده کوونکو سازمان ټرایبل یوت جرګې مشر خیال زمان او رگزی مشال ریډیو ته د افغانستان حکومت دا ګام د ستاینې وړ دی او دوی یې شکریا ادا کوي چې د دوی لپاره داسې پالیسیانې لري.
دا جنگ ځپل علاقه ده، دی کې داسې خلک شته دي، داسې سټوډنټان شته دي چې هغه ډېر تکړه تکړه زده کوونکي دي، خو هغوی سره بیا د ایف ایس سي لکه مطلب د دولسم نه پس دلته د یونیورسټۍ د تللو خرچې نه وي. نو د هغې دپاره دوی مونږ ته دغه موقع راکړله. نو مونږ ډېر ډېر شکر گزار یو چې هغه په افغانستان په خپل داسې حالاتو کې دی، او هغه باوجود هم قبایل سټوډنټانو زموږ هغه سوچ یا ښه پالیسیانې یا ښه سوچ هغه لري. دې نه مخکې هم لکه د میډیکل سیټونه داسې سکالرشپ سو هغه اوس هم شته بچا خان مرکز کې به فارم جمع کېدل.
دا خیال زمان په خبره د دوی داسې ډېر ملګري دي چې په افغانستان کې د طب تعلیم مکمل کړي او له دغو وظیفو یې ګټه اخیستې ده. زیارمل حمیدی وویل چې دغه 200 سکالرشپ یا وظیفې د افغانستان په څلورو پوهنتونونو کې په مختلفو شعبو لکه ام بی اے، معاشیات، ادب، قانون، کمپیوټر ساينس او طب کې د زده کړو لپاره ځانګړي شوي دي.
یو د قندهار پوهنتون دی، بل د ننګرهار پوهنتون دی، بل د شیخ زاید چې په خوست کې دی، او بل د کابل پوهنتون دی. 200 سکالرشپونه دي. بیا قانون خدا شي دی، یعنی آزاد سیالۍ، حداقل باید دغه 200 بورسیو یا سکالرشپونه ته 400 کسان کاندید وي. دا که تر دې ډېر هم ځان کاندید کې هیڅ مسله نشته، خو زمونږ لپاره 200 کسان د جذب اړتیا لري.
د خیبر ضلع یو زده کوونکی حکیم خان چې تیر کال افغانستان ته د داخلي لپاره ورغلی و، وایي چې هلته نه یوازې سبق مفت دی، بلکې حکومت د رهایش سهولت هم برابروي. دا زیارمن په خبره لسته کوونکو به وروسته له هغې ازموینې اخیستل کیږي چې په افغانستان کې امتحانونه سر ته ورسیږي. نوموړي وویل د کامیابو شوو کاندیدانو نتیجې به د ټیسټ یو ورځ وروسته اعلان شي او ټاکل شوی چې د زده کړو بهیر د روان کال په سپتمبر کې پیل شي.
ملیحه میرزاده رپورٹ ما اوریدونکو د دې خبرونه رپورټونه هم دومره په تلو تلو کې یو ور بیا د خبرونو لنډیز ته فرخند اثر نه
په جنوبی وزیرستان کې یو ماین چاودنې درې ماشومان وژلي او دوه نور یې زخمیان کړي دي. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي د جون په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د تحصیل لدا په تنګي بودینځای کې ماشومانو لوبې کولې چې په ځمکه کې ښخ بم ور باندې وچاودېد. وزیرستان له ماینونو پاکول د پښتون تحفظ مومنټ په غوښتنو کې یوه ده، بلخوا د پاکستان حکومت او پوس په بیا بیا ویلي چې په قبایلي سیمو کې د ماینونو د پاکولو کار روان دی. د بنو په جانیخیلو کې د یو مشر تر وژل کېدو وروسته پیل شوی احتجاج نن هم دوام لري. د سیمې خلکو د مئی پر 1 وروسته له هغې پر لږ پیل کې چې وسلوالو د جانیخیلو یو مشر ملک نصیب خان وژه. دوی د مړي له ښخولو انکار کوي او غوښتنه لري چې حکومت دې په سیمه کې د امن راوستو په اړه پر شوي لیکلي تړون عمل وکړي. وزیر اعظم عمران خان د جون په لومړۍ نیټه د کوټ سټاف کالج ته ورته ګرستو زیارت سیمې ته تللی او هلته یې قبایلي مشرانو ته د وینا پر وخت وویل چې حکومت یې د بلوچستان جنوب غربي سیمو د پرمختګ لپاره شاوخوا 750 روپۍ ورکړي دي. عمران خان دا هم وویل چې حکومت یې هڅه کوي د خیبر پختونخوا او پنجاب غوندې د بلوچستان ولس ته هم د صحت کارت سهولت ورکړي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په جلال آباد کې نن سهار د ملي امنیت ځانګړي کتې په کاروان چاودنه شوې چې له امله یې دوه ولسي تنه وژل شوي او د یو پوځي په ګډون لس ولسي کسان پکې زخمیان شوي دي. د دغه پیښې ذمواري چانه د ملي خوا په کابل کې پرون ماښام په دوو چاودنو کې لږ تر لږه لس ولسي تنه وژل شوي او 14 نور زخمیان دي. د دغه پیښې ذمواري چانه د منلي او نن د جون پر دویمه سهار وختي د عمان په خلیج کې د ایراني سمندري ځواک یو لوی بیړۍ د اور لګیدو وروسته ډوبه شوې ده. د ایران د سرکاري میډیا تر مخه د دغه پیښې وجوهات لا هم مخې ته نه دي راغلي.
دا وفر خنداسد چې تاسو ته د خبرونو لندیس در اورو اوریدونکو له همدې سره دا خبرې غړې او د نن لپاره د مشال رادیو نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. خپل قربان نجیب عامر او تخنیکي همکار ساخن امیر ته همدارنګه د خبرونو ویاندې پر خنداسد او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي. سبا سهار به په 9 بجو بیا در سره یو په پاملي سپو پاتې شوې د وایس اف امریکا ډیوه رادیو خبرونه به واورئ. تاسو ته یو ښه مازیګر او ښه ماښام غواړو. خوشحاله اوسئ او د ځان خیال ساتئ.